سلام سهار مو پخیر د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1400 لومړی کال د وری حمل څلورویشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل له 14 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې لنډ خبرونه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا او مشترک المنافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته له تلو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر ویبپاڼه خپور شو، ویلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی، دوامداره ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکان ډیر دی. د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي. د لغمان چارواکي وایي په مرکز مهترلام کې درې کسان په ډزو وژل شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د ولی ویان صلاح الدین زاهد پرون ازادۍ راډیو ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې وسلوالو پریکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې. په پیښه کې یو بل تن هم ټپي شوی دی. تر اوسه د دې برید علت نه دی څرګند، خو د لغمان د ولی ویان وایي برید کوونکي له مقاومت وروسته ټپیان شوي او اوس په توقیف کې دي. د افغانستان پاسپورت سکل د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی. د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورټونو د اعتبار کچه معلوموي پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې پر افغان پاسپورت یوازې د نړۍ شپږویشتو هیوادونو ته سفر کیدی شي. په افغانستان پسې د عراق، سوریه او پاکستان پاسپورټونه تر ټولو ډیر بې اعتباره بلل شوي دي، خو برعکس د جاپان او سنگاپور پاسپورټونه تر ټولو با اعتباره پیژندل شوي چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته تلی شي. په جنوبي وزیرستان کې پرون د پاکستان دوه پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې د سه شنبه په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی دوه پوځیان او دوه مخالف وسلوال وژل شوي دي. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټپړی افسر یې وژلی دي. او په نیویارک کې پرون سهار د ډزو پر مهال لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي یو وسلوال پر هغو کسانو ډزې کړي چې د مترو په تمځي کې ریل ګاډي ته منتظر و. پولیس وایي وسلوال لومړی د خلکو مینسک ته ګازي بم ور واچو، بیا چې هره خوا لوګی شو ډزې یې وکړې. بریدګر له سیمې تښتېدلی او پولیس وایي د هغه د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او علت یې هم روښانه نه دی.
افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس تاسې کړې ده. کابل آسمان برک او د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 12. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 18. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 18. مزار شریف آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 40. او جلال آباد آسمان برک او د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 6.3 او ټیټه 40.
په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاس کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. د دې خبري مجله په دوام کې به واوري چې ایران وایي په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو استازولیو د امنیت لپاره اندېښنه لري. طالبان یې د امنیت ډاډ ورکوي.
امنیتی موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي.
د فرانسې پارلمان د هیواد پر ولسمشر غږ کړی چې د نجونو پر تعلیم د بندیز په خاطر د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د بی پولې خبریالانو ټولنې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره له ملګرو ملتونو د اقداماتو غوښتنه کړې.
خبریالانو لپاره لاس ستونزې زیات شوي چې هغوی له بهرنیو رسنیو سره کار کوي.
د کونړ اوسیدونکي وایي د نړیوالو مرستې د خلکو ته د کار په بدل کې وویشل شي.
په دې باندې کارخانې سره شي، د اوبو بندونه سره شي، فوجي عملي شي، په هغه کې زمونږ بېوزلونه کار وکړي او د هغې د خپلو 5 روپۍ نفقه پیدا کړي.
اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو خلکو غوښتي دي چې ژر د خپلو مینو ته نه ستنېږي او نور مطالب.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ښه راغلاست. د راپورونو برخه پیلو او د هم لومړی موضوع، د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. له بلې خوا طالبانو له ایران څخه غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې بد چلند کړی دی ونیسي. په دې اړه جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
وروسته تر دې چې ایران په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو مرکزونو امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه، طالبانو تهران ته ډاډ ورکړ چې دوی په دې برخه کې هلې ځلې ګړندې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موظفین امنیتي وظیفه گرفتان کې امنیتي
موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي. که خدای کول وضعیت پښه کېدو دی، حالات کنټرول شي، او زموږ غوښتنه د ایران له اسلامي جمهوریت څخه دا ده چې هغه پیشې تعقیب کړي چې په کې له افغان کډوالو سره بد چلند شوی دی، امیدونو ته سزا ورکړي او د ډیرو ظلمونو مخه ونیسي. په کابل کې د ایران سفارت پرون خبرداری ورکړ چې خپل کنسولي خدمات په افغانستان کې تر راتلونکي امر پورې بند کړي. خو پرون د دې بیان تر خپرېدو لږ وروسته اسنا آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سعید خطیبزاده په وینا وویل چې په افغانستان کې د ایران ډیپلوماتیک خدمات پرانیستي دي او ادامه به وکړي. ایران پرون په تهران کې د افغانستان شارژ دفتر احضار کړ. یو ورځ مخکې تر دې په کابل، هرات او خوست کې د ایران پر ضد د دې په خاطر مظاهرې وشوې چې له ادعا سره سم ایران له افغان کډوالو سره په خپله خاوره کې بد چلند کوي. په هرات کې مظاهره چانو د ایران د کنسولګری ورته اور ورته کړ. په خپل رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې په کې ښکاري چې ایرانیان له کډوالو سره بد چلند کوي. ایران دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا تر 15 میلیونه ډیر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بی پول خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې له ځانګړي راپور ورکوونکي غوښتي چې د رسنیو او خبریالانو څخه د دفاع لپاره لاس پکار شي. په افغانستان کې د دې ټولنې استازي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ته په یو لیک کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی.
د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د بیان ازادي په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی. د ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ته په یو لیک کې د افغان خبریالانو په وړاندې د روان حالت د مخنیوي او د خبریالانو د دفاع غوښتنه کړې. په دې لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نه غوښتل شوی چې د افغان خبریالانو د رسنیو کارکونکو د بیان ازادۍ د دفاع لپاره لاس پکار شي. خو د آسیایي هیوادونو لپاره د دې ټولنې مشر رضا موینی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان په افغانستان کې د رسنیز قانون په نقص تورن کړل.
د یو خبریال د نیول کېدو لپاره نظامي او امنیتي قوتونه، استخبارات او هر بل بنسټ د دې حق نه لري چې په خپل سري ډول اقدام وکړي. لیک ټینګار کړی چې د رسنیو د سرغړونو او غیر قانوني کارونو لپاره یو کمیسیون جوړ او دا کمیسیون بیا دا تشخیص کړي چې آیا د رسنیو له قانون سرغړونه کړې کنا. له هغه وروسته بیا د دوسیه عدلي ارګانونو ته سپارل کیږي او له هغه ځایه به بیا اقدام کیږي.
ښاغلی موینی وایي سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تیر رسنیز قانون د اجرا وړ بولي، خو د دوی لخوا د خبریالانو خپل سری نیول او بندي کول بیا خپل له همدې قانون سرغړونه او غیر قانوني عمل دی. له بلې خوا به یو شمېر افغان خبریالان په افغانستان کې روان وضعیت سخت د اندېښنې وړ ښیي. خبریاله لیمه هوتک:
تر ډیره پورې فعالیتونه محدود شوي دي، بل هم دا ده چې د خو خبریالانو لپاره لا ستونزې زیات سوده چې حکومت له بهرنیو رسنیو سره کار کوي.
په ورته مهال به د خپلواکو خبریالانو فدراسیون د روانو حالاتو د کابو کولو لپاره له نړیوالو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبریالانو د دفاع لپاره کوټلې ګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد دا ټول اندېښنې ردوي.
اسلامی مرد خواند و رسانه تیز دول تحبید ندسته و ایسونده نده دیگه سوی و البته کل کل دین تفاهمات دی پارا بیدارو تا دی رسانه و استاز و اختل او یا اوی پو کول دن تحبید دن ستونده
ده بی پولی خبری الان و طولن پا ملگور ملتون که ده افغانستان لپاره ده بشری حقون پا برخ که زنگری را پور ورکون که تا پاس تول شوی لیک لیکلی چای پا 2022 کال که ده افغان خبری الان و پورانده ده کار ساحت تنگ شوی او د خبریالانو د رسنیو د کارکونکو د زورونې ګراف لوټ شوې دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د بی پولي خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ځانګړي راپور ورکونکي څخه غوښتنه چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د دفاع په برخه کې یو اقدام وکړي. دا راپور د افغانستان او سیمې د روان چارو په اړه له نورو راپورونو سره یو ځای د ازادي راډیو پر وبپاڼه کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د وبپاڼې پته ده. د فرانسې د پارلمان لسګونه غړو د خپل هیواد له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د چارواکو په یو لیک کې ویلي دی چې طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په ګډون پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات په یو راپور کې واورئ.
د فرانسې د پارلمان غړي فریدریک دوماس په ټویټر کې یو لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د فرانسې له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونو د لګولو له لارې پر هغوی فشار راولي چې خپلې کړې ژمنې په ځای کړي او په افغانستان کې د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي. په دې لیک کې چې د فرانسې د پارلمان تر 500 ډیرو غړیو لاسلیک کړی دی راغلی دی چې طالبان باید نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ولاړې شي، ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي او له کور نه له محرم پرته د دوی د وتلو مخه ونه نیسي. د فرانسې د پارلمان دغو غړیو له ولسمشر امانوئل مکرون او د پارلمان له رئیس ریچارډ فرانس څخه غوښتي دي چې د طالبانو د چارواکو پر سفرونو دي بندیز ولګوي. طالبانو نږدې 8 میاشتې مخکې کابل ونیو او تر دې دمه یې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پرېښي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د نجونو په برخه کې یې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تر دې مخکې د بیلابیلو هیوادو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. د دې غوښتنو په لړ کې تازه د یکشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوچسل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سویل شاهین سره د کتنې پر مهال دا غوښتنه وکړه. ښاغلی پوچسل د دې لیدنې کتنې پر مهال وویل چې طالبان باید د دې ځواب ورکړي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړي دي. خو سویل شاهین دته یو تکرار ځواب ورکړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو خبره د دوی د مشرتابه دوهم امر او د یوې جامع طرحې تر جوړېدو انتظار ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه د دوی له حکومت هم دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه.
د طالبانو حکومت او د مقاومت جبهه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوي کوي. که څه هم دا ادعاوي د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوی، خو دا د مقاومت د جبهې د هغو ادعاو لړۍ ده چې وایي د طالبانو د حکومت پر ضد یې مقاومت پیل کړی دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د مقاومت ملي جبهې ویان ازادي راډیو ته وایي اوس مهال د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طالبانو د دې جبهې د غړو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ادعا چې بیا طالبان ردوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مقاومت جبهې غړو تیره شپه په نښته کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان باغ سیمه کې پرمختګ کړی.
اوس جګړه روانه ده. په دې پیښو کې د طالبانو 13 کسه اسیر شوي، 14 وژل شوي او همدارز د افغانستان د مقاومت ملي جبهې وغړي چې د هیواد د خپلواکۍ، انساني ارزښتونو او د اسلامي ارمانونو لپاره یې ځانونه سپر کړي وو، تېره شپه د سیاکو په سیمه کې د مخامخ جګړې له امله شهیدان شول.
خو طالبان به خپل ځواکونه د تلفات او د مقاومت ملي جبهه پرمختګ ردوي. د بدخشان ولایت د رسنوي مرکز مشر مازودین احمدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل یوازې 3 کسه طالبان ټپیان شوي خو د مقابل لوري 9 کسه وژل شوي دي.
دروژی پلسما زموږ مجاهدینو هغه راپورونه چې ترلاسه کړي وو په کهسان ولسوالۍ کې ولر پراخ عملیات وکړل چې پترت کې د مخالف لوري لوی پټنځای نلمان څوړل او زموږ یوازې 3 مجاهدین برسیران ټپیان شول. مقابل لوري 9 کسه وژل شوي او عملیات پای ته رسیدلي.
په سیمه کې د خبریالانو نشتونه او هلته اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په صورت کې ازادي راډیو د خبرونو په مستقیم ډول نشي تاییدولی، خو د سیمې خلکو د سترګو لیدلی حال په دې اړه څه دی. د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
پاکستان کې جګړې زور واخیست. د مقاومت ملي جبهې ځواکونو د طالبانو په پوستو بریدونه وکړل. نن چې کوم خبر موږ لرو هغه دا چې دواړو خواو ته تلفات اوښتي. طالبانو هم د میدان باغ په سیمه کې د مقاومت جبهې غورته کمین نیولی وو.
د تیر نظام له سقوط وروسته او د طالبانو له واکمنېدو سره د مقاومت ملي جبهې تر څنګ یو شمېر نورو جبهو هم د طالبانو په وړاندې د موجودیت اعلان وکړ. خود طالبانو حکومت وی په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې او هیڅ لوری اوس د دوی سره د مقابلې توان نه لري.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې څه کم اته میاشتنۍ واکمنۍ کې د طالبانو د حکومت تر ټولو ډیر د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د اجرات خبر جوړونکي وو. ازادۍ راډیو په یو ځانګړي راپور کې د دې وزارت اجراتو ته کتنه کړې چې یوه برخه یې دلته تاسو ته وړاندې کوم.
په افغانستان کې د طالبانو د نږدې اتمیشتنی واکمنۍ پر مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر نورو ادارو ډیر خبر جوړونکی وو. یاد وزارت تر ډیره د خلکو پر کړنو د محدودیتونو د لګولو له امله مشهور دی او تر اوسه ډیر محدودیتونه پر ښځو لګولي دي. د رسنیو پر فعالیت په ځانګړي توګه پر رسنیو کې د ښځو په فعالیت محدودیتونه، له شرعي محرم پرته پر لری سفر ته د ښځو پر تلو محدودیت، د ګیري نه خیل او پر جماعت د 15 وخت لمونځونو کول، په ښاري موټرونو کې د موسیقي نغه غول، د شرعي حجاب د دودیدو لپاره په ښار کې د اعلانونو لګول، پر رسنیو کې د ځینې تفریح خپرونو بندیدل، تفریح پارکونو ته د ښځو او نارینه وو د ورتګ د ورځو جلا کول او ځینې نور هغه شرایط دي چې د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت په نږدې اتو میاشتو کې وضع کړي دي. د یاد وزارت د فعالیت په باب بیلابیل باورونه موجود دي. ځینې د امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت مهم وزارت بولي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر غوی د قران کریم د آیاتونو پر بنسټ امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت کې ځانګړی ځای لري او په هر اسلامي نظام کې موجودیت مهم دی. د سید اکبر غ په باور اوسنی شرایط او د وخت اړتیا ته په کتو
دا بشپړ راپور د ازادۍ رادیو په هغه خبرونه کې اوریدای شي چې په اتو بجو پیلېږي.
ازادي رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندې پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلنکن سره په نړۍ کې د کډوالو پر مسله خبرې وکړې. ښاغلی ګراندې په دې لیدنه کې ویلي چې ملګري ملتونه له څو میاشتو راهیسې له امریکا سره په ګډه د افغانستان د وضعیت اړوند هلې ځلې کوي، خو وایي له بده مرغه په نړۍ کې د کډوالو اړوند پیښې زیاتې شوې دي. د اسوشیتد پرس خبری آژانس د راپور له مخې د دوی د کتنې د اجنډا په سر کې د اوکراین پر مسله خبرې شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د کمیشنری د سه شنبې ورځې د راپور له مخې تر اوسه له اوکراین څخه 4,600,000 او وبخې 4,600,000 کسان نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. بلخوا اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو کورنیو غوښتي دي چې خپلو مینو ته د ژر نه راستنېږي.
د اوکراین د دفاع وزارت مرستیاله هانا مایلر وایي چې لا یې وخت نه دی چې هغه کسان چې له کیف او له شاوخوا سیمو وتلي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. میرمن مایلر چې د ټلیفون له لارې د سیشن بی پورس له خبریالانو سره خبرې کولې زیاته کړه چې پلازمینه کیف او شاوخوا سیمې تر اوسه په بد حالت کې دي. د کیف والی الکساندر پاول یوک هم ویلي دي چې تر اوسه دا لارښوونه خلکو ته نه کوي چې له دې سیمې تللي خلک دي خپلو کورونو ته ستنه شي. د وړاندوینه کړې ده چې شاید د میتر وروستیو دې ته زمینه برابره شي چې تللي خلک بیرته دې سیمو ته راشي. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې دي چې د اوکراین سرحدي ځواکونو ویلي دي چې اوس هر ورځ
د 15 او 10 زرو ترمنځ اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنی شي. بل لور ته تر دې راپورونو وروسته چې روسي ځواکونه بیرته سره تنظیمي شي، د اوکراین چارواکو د دغه هیواد په ختیځ کې له خلکو غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي له دې سیمو ووځي. اوکراینی قمندانان او لویدیز چارواکي وایي چې روسیه د کیف له شمال او بیلاروس څخه خپل ځواکونه د خارکیف، دونیتسک او لوهانسک سیمو ته په مخه کړي دي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې جګړې روانې دي. اوکراینی چارواکي داسې اټکل کوي چې روسان به د دونیتسک او لوهانسک د پاتې سیمو د نیولو لپاره بریدونه وکړي. د فبروري له 24 را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د اوکراینی چارواکو په وینا 19500 روسي سرتیري وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت تازه شمیرې نه دي خپرې کړې، خو دوې اونۍ مخکې ویلي وو چې 1300 پوځیان تر اوسه وژل شوي دي.
له خبرونو ور آخوا
له هم خراغلاست قدرمن اوریدونکو ورزو یو ځل بیا د افغانستان روانو چارو ته. د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي نړیوال مرستې باید د کار په بدل کې پر خلکو وویشل شي چې هم آبادی وشي او هم اړو کسانو ته د نفقې د پیدا کولو امکان برابر شي. د دوی په وینا اوسمهال ډیری مرستې بډایان اخلي او غریب ترې بې برخې پاتې کیږي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي کلونه وشول چې افغانستان ته په بیلابیلو نومونو مرستې راځي او دلته په وړیا ډول خلکو ته ورکول کیږي چې تر اوسه یې د لنډ وخت لپاره د یو شمیر کورنیو ستونزې حل کړي، خو د هیواد آبادۍ او د خلکو د ستونزو دایمي حل لپاره کوم بنسټیز کار نه دی شوی. دوی وایي باید دغه مرستې د کار په بدل کې ورکړل شي چې له یوې خوا به غریبو او بیروزګارو کسانو ته روزګار پیدا شي او له بل پلوه به د هیواد د آبادۍ دپاره ګټور ثابت شي. د مرکز اسداباد دوه تن اوسیدونکو گوهر صافی او سمیع الله ستومان ازادي راډیو ته وویل
په دې معنی کارخانې سره شي، د اوبو بندونه سره شي، فوجي عملی شي، په هغه کې زمونږ به وزل نه کار وکي او د هغې د خپلو 5 روپۍ نفقه پیدا کړي. دغه چې 5 روپۍ نه چې دا خو یو به تیار پوره مخته شي، نو زمونږ وطن دونه دغه نه لري چې دغه لپاره به لاسته راځي.
دغه پیسې د کار په بدل کې ورکړل شي، کاري زمینې لري یا فرصتونه رامنځته شي. کونړ پریمانه اوبه لري، په کار راځي چې دغه اوبه نه مهار شي. د مهار په برخه کې سربندونه دي، ویلي دي، کانالونه دي.
خلک وایي وړیا مرستو زیات شمیر کسان تیار خواره او لټ روږدي کړي دي. د دوی په خبره چې دغه ډول کسان په کورونو کې قرار پراته وي او چې چیرته د مرستو د ویش غږ شي، له کونډو، رندو، یتیمانو، معلولو او نورو غریبو دوی وړاندې ورسېدلي وي او خپل نمونه یې پکې لیکلي وي. بصیر مومندوی:
نه چې هغه خلک دی وسم په کور ناست دي، داسې خلک دی که موږ لیدلو چې هغې خلکو به ښه روزګار اوسې ځان پټه پکلی دی که کمې روپۍ دی خلکو ته ورکوې د مویسو د لاله ورکې په کور کې ډډه والله میاشت 6000 او 12000 روپۍ لی بس کار به روزګار هم نه کوي.
خلک وایي د مرستو په ویش کې د ګذر وکیلان، ملکان، د زور او واسطو خاوندان د غریبو حقوق نورو ته ورکوي او که مرستې د کار په بدل کې ورکړل شي، نو له مرستو به د ډېرو داسې کسانو لاسونه لنډ شي چې مستحق نه دي. په کونړ کې چارواکي هم وایي یو شمیر مرستندویانو ته وړاندیز کړی چې باید د کار په بدل کې خلکو ته خوراکي مواد او نغدې مرستې ورکړل شي چې دې کار سره به شاړو ځمکو ته ویلې وویستل شي، هغه به د کرکلي جوګه شي او په هیواد کې به د غلې دانې کمې پوره شي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
عموم کې مونږ د دغه موسساتو او د دغه خیاره بنسټونو نه غواړو چې په کونړ ولایت کې دغه مرستې چې نغدې ورکړل کېږي باید دا د کار په بدل کې ورکړی شي. دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي. کانال کارونه شروع شي او د هغې په بدل کې دغه پیسې ورکړی کېږي، نو دوه پیدا کېږي. یو خو د خاورې ته، د وطن ته یو دایمي خدمت کېږي، نو د ولس په دوه کاره کېږي. یو به هغه د هغې چې کوم عاجل ضرورت دي نو هغه به پوره کېږي او بل به د آینده لپاره هغې چې د غیر د محتاجۍ نه خلاصېږي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي او حکومتي مسولین په داسې حال کې د مرستو ویش د کار په بدل کې غواړي چې بهرنۍ او کورنۍ خیریه مؤسسې هر ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کورنیو سره مرستې کوي چې له ډېرو سیمو پکې د توپیریز چلند او مستحقو کورنیو ته یې د نه ورکړې په اړه شکایتونه کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. اوس هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې نوریاس نوري چمتو کړي.
نیشنل انټرست خبرونه دې مسلې ته چې آیا په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې له تاوتریخوالي پرته مقاومت ممکن دی کتنه کړې ده. د لیکوال په باور افغانستان اوس په یوه تیاره کې دی او د طالبانو بیا ځلې را څرګندېدو یو دیکتاتوري او مستبد رژیم بیا پر دې هیواد واکمن کړی دی. د لیکوال په وینا افغانستان یو بشري ناورین دی، انساني حقوقو محرومیت او په بېساري توګه د مخ په زیاتېدونکو قومي او فرهنګي بې عدالتیو ته پرېښودل شوی دی. د نیشنل انټرست په لیکنه طالبان لکه د نورو مستبدو حکومتونو په څیر نه دي، نه یو ګوندي نظام دی، نه یو دودیز سلطنت او نه هم پوځي دیکتاتوري ته ورته دی، بلکې د لیکوال په باور طالبان تر ډیره یوه مذهبي ډله ده. لیکوال وړاندې لیکي چې له تاوتریخوالي پرته یو مقاومت باید په افغانستان کې د اساسي ازادیو، ډیموکراتیکو هیلو او ارمانونو او تنوع پیژندنې لپاره د یوه خوځښت په توګه عمل وکړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، ټولنې د ځینو قشرونو په تېره د ښځو چې له ډېرو اساسي حقونو څخه بې برخې کړی شوي له پراخو لاریونونو سره مخ شوي دي. طالبانو د ښځو د غږونو د غلي کولو لپاره یو شمېر ښځینه فعالانې نیولي چې تر یوه بریده یې د دغو لاریونونو مخه ډب کړې، خو ښځینه فعالانې بیا هم نه دي غلي شوي او د ټولنیزو رسنیو له لارې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی. نیوزویک مجلې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اډانه کې په نړیواله کچه د امریکا د ولسمشر جو بایدن محبوبیت ته پام اړولی او لیکي سره له دې چې جو بایدن د ولسمشر په توګه د دندې له پیلولو وروسته د پام وړ لاسته راوړنې درلودې، خو له افغانستانه د تیر 2020 کال په اګست میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په نړیواله کچه د امریکا د مشرتابه محبوبیت کم شوی دی. نیوزویک د ګالوب د وروستي راپور په استناد لیکي چې د تیر کال د اګست په لومړیو کې د نړۍ په شپږ څلوېښت هېوادونو او سیمو کې په متوسط ډول 49% ګډونوالو د نوموړي وړتیا تایید کړې وه، خو داسې ښکاري چې د همدې کال په دوهمه نیمایي کې دغه اندازه کمه شوې ده. د ګالوب موسسې په دغه نوې سروې کې چې موندنې پرون سه شنبې خپرې کړي ویلي چې د 2021 کال د اګست له 30 وروسته چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، د دې کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د نړۍ په اویا هېوادونو او سیمو کې د جو بایدن د محبوبیت یا تایید اندازه 43% ته راکمه شوې. ګالوب ویلي دا کاملا مشخص نه ده چې له افغانستان د ځواکونو وتلو د امریکا د مشرتابه پر تایید څه ډول اغېز کړی، خو د ځینو مواردو یادونه کوي چې ښایي د ایران په څېر یو شمېر هېوادونو چې مخکې د امریکا رهبري کمزوري بللې وه، د 2021 کال د دوهمې نیمایي په سروې کې رول لوبولی وي.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته سلطان محمد سرور د بلې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو لومړی ستاسو غږیز پیغامونه چې ازادي راډیو ته موره استولې دي.
زما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې موږ په واکسیناتو کې کار کوو، نو موږ موبلیزینیو، نو بیخی داسې ستړي باید دغه زموږ روپۍ راووځي چې موږ خپل کار ځینې واخو، خپل بچیانو ته ډوډۍ پرانیستو. باید دغه زما پیغام تر موږ لوړو مقاماتو ورسوي. وسلام.
زه حاجي زین الدین د هلمند ولایت څخه د کوم پیغام پرېږدم. ورور دغه د خارجي دولتو مرستې مؤسسات کې راځي. نوم یې دی جاوید دی چې مؤسسې دي او کومکونه دي. د ولس سره د ملت سره په سلو کې 500 نفر تم نه دي رسېدلي. چې رسېدلي هغه هم داسې پټ رسېدلي چې یو کور ته رسېدلي، د کور هم سره تنګه نه په خبر یو ځای ګر کړي، هغه کلي وه هغه محل ته نه ورځي. دغه زموږ کلی دي، سادسلاسو 500 کوره کلی دي، دا ساتیان دي. په دا نږدې شاوخوا کې موږ ته داسې خبر راغلی چې زموږ واخوا ته مسجد دی، هغه ته راغلې ده، واخوا ته بل مسجد دی، هغه ته راغلې ده. زموږ مسجد ته هېڅوک هم نه دي راغلي، او داسې خوار او غریب در بدره خلک پکښې شته. په دا 500 کوره کې بالا نه ورته جوړېږي. اول زه خپل ځان در ښایم، تقریبا 6 لک روپۍ زه پوره وړم هر میاشت. هم دغسې اوس چې هغه کوم عاید زه لاسته راوړم په خواریو غریبۍ، د هغه سره 5000 6000 10000 نور قرضداره کېږم. نو دا کومکونه دوی د چا سره کوي چې نه غنم چا ته ورسېږي، نه پیسې چا ته ورسېږي. نو دا زموږ پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته، دا ملت تر بدره سو، دا جنګونه ګزه په دې ملت وسو، دا ملت پرار وو، دا ملت خوږ وخوړی، دا ملت غمونه ولي، دا ملت خور خور شو. یوازې خو طالب نه وي چې طالب جنګ کړی دی، یوازې دولت نه وي چې دولت جنګ کړی دی. خلک ګرده چې دولت او طالب مابین کې دغه خلک بمبارونه هم پر کېدل او ویشتل کېدل، هم جنګ هم پر کېدی. دا زموږ پیغام تا ورته لوړ په چارک سرور سوی. السلام علیکم.
محمد
محمد ابن قندهار دو ولایت خبری کوم زما یوبیم ما سره د مرسته سوی د نوم د اوس طالبان مرسته را کړی ده نه هم د څه وګرو کې نه هم ویرا کړی ده بالا ما یوبیم په غوږی من نه شم رئیس سویس مرسته لاندې را سره سوی د هغه کار چې په دغه رواني ورکی دغه مرسته زما سره هم وو شکایت کوي چې سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.